افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو د صدر اړیونه خره غلاست ویم خبرونه به په خبرونه پیل کړو له ملګر ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تېره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هممهاله د دغه حکومت ویان زبیالله مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو
سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه
تصفوی تاسو ګورئ مو امیدي نشستیت کې وه د وقته مدې نظر زیته شوه حقایق د افغانستان لدی غونډې وخت تمه داده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی د غنیمت وشمیرل شي او د همکارۍ لپاره ورڅخه ګټه پورته شي باور لرم چې ځینې ګیلې او شکایتونه د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کیدی شي تعامل او پرله پسې ناستې کولی شي د ستونزو حل لپاره زمینه سازي وکړي یو شمیر افغانانو له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غوښتنې کړې ده شپریک د لږ بګم ټولګیو پورته نجونې خپلو درسونو ته ستنې شي او ښځو ته په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کارکولو اجازه ورکړل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړه شي، خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا موضوع تر بحث لاندې نه ده. نن په پلازمینې کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. هغې د خبرو په یوه برخه کې وویل نن د افغانستان د خودجوش مدارز او میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د ورځنۍ غونډه د یوې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. بلخوا بیا په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد او لوسالی کې ناچاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ شوب لاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او د نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا ویلي چې سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د 5 ماشومانو ژوند اخیستی او دوی یې ټپیان کړی دي. او دا سودان په جګړه کې خپل خواو دي ته تیاری خو دلیدل شي خبره ترې وکړي او منلي ده چې جګړه دوام نشي مندلې. دغه خبره دا سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي فلرکر پټریس رويټرز خبري ایجنسی ته کړی ده. د رويټرز دا راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې د احتمالي هیله مندې نه خره کېدل شي. پټریس یې تکړه ده چې له خواو د مذاکراتو د پایل لپاره خپل استازي معرفي کړی دي. د مذاکراتو ځای د عربستان جدې او د سودان جوبا خرونه وړاندې شوې دي. خو د پټریس په وینا اصلي پوښتنه دا ده چې مذاکره کوونکي به د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته ورسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونه په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتی البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. لاونه وروسته په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو خزو د دوحې غونډې په درشل کې لاریون کړی دی. دا چې غوښتنې یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو، خو د سټیفن دو جارک د خبرو برخه پوره.
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري
اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
وړاندې به یې د خبرو تفصیل درته په راپور کې ودرو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا چې دغه ټکټونه ولې قیمتونه لوړ شوي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وي. همدارنګه په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیې څخه په چې د پولنډ څخه په خپل غچ اخلي. دا چې په کومه موضوع به دوی غچ اخلي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او بل دا چې په غزني کې یو ښوونځي ته ورچول شوی د هغې تفصیل به هم درته ولرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. لونه وروسته په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو خوځو د دوهې غونډې په درشل کې احتجاجي لاریون وکړ. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو خوځو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دریځ باید قطعي او روښانه وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر فعالو خوځو په دې وروستیو کې د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ له هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې دي. جزئیات د سنا کاکړه په دې راپور کې.
په کابل کې معترضو ښځو له اونیو چوپتیا وروسته او د دوهې غونډې په درشل کې نن د شنبې په ورځ د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په موخه لاریون وکړ. په کابل کې یوه معترضه میرمن جولیا فارسي وایي دا لاریون د شنبې په ورځ له غرمې وروسته وشو چې ښځو پکې د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه وکړه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید طالبان
د دیل اریون دلیل دا و چې طالبان باید د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. کنه نو لاریون کوونکي خزي به د دوهې غونډه تحریم کړي. که ملګري ملتونه یې په رسمیت وپیژني نو افغان خزي به غلې پاتې نشي او اجازه به ورنه کړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي.
آرام نمی باشند و اجازه نمیتن که حقوقشان پامال شوند.
شهلا عرفی او لیلا بسیم چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن با آواز بلند
نن یو ځل بیا خزی واټونو ته ووتي او وی غوښتل چې نړیواله ټولنه نه باید طالبان په رسمیت وپیژني. دوی وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د ترهګرۍ په رسمیت پیژندل دي.
طالبان په رسمیت شناختن تروریسم است.
این گروه به رسمیت شناخته شوه واقعا جفا است برای
که دا ډله په رسمیت وپیژندل شي په رښتیا چې دا به د افغانانو له برخلیک سره جفاوي. موږ وینو چې هیڅ ښځه دې غونډې ته نه ده بلل شوې او دې موضوع ښځې مایوسي کړې دي.
کار است که مردم افغانستان به ویژه زنه افغانستان مایوس کړه و ناامید ساخته.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو په خپرولو او د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ د هشټګ په جوړولو سره خپل اعتراضونه څرګند کړل. د ښځو د حقونو یوه فعاله هدا خاموش وایي چې تر اوسه د دوهې غونډې ته ښځې نه دي بلل شوي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ نړۍ ته ورسوي.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل
پر روانه غونډه کې د ښځو شتون څخه انکار شوی. د نړیوالو سازمانونو او د نړۍ د هیوادونو تر څنګ د طالبانو مشرانو هم هلته لیدل کیږي. سره له دې چې د هغوی له شتون څخه هم انکار شوی خو موږ هڅه کوو چې له هر ممکن لارې څخه خپل غږ ورسوو. زموږ ویره دا ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره زیات فرصتونه ورکړل شي.
فرصتهای زیادی برای طالبان باز شوه به خاطر به رسمیت شناختنشان.
خود ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ د دې اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوهې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او یوازې هغه نړیوال استازي چې د افغانستان له موضوع سره سروکار لري غونډې ته بلل شوي دي. موږ غوښتل چې د ښځو د لاریون په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو غبرګون هم ترلاسه کړو خو د دوی ویان سپی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه محمد ویلي وو چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړي ګامونو په هکله بحث وشي. هغې خبرې چې ډېر غبرګونونه را وپارول خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د دوهې په غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو خبرې رد کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د قطر په پلازمینه دوها کې د دغه سازمان د سرمنشي او د دوه ویشتو هیوادونو د استازو په حضور کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیتي مسایلو او د بشري حقونو په تېره بیا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وشي.
بل پلو بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پرمخ یوسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یا یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو خپلو اصولو ترمنځ د ژمنتیا یو شتناک انتخاب ته مجبور شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 23مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
موږ ژمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یوه ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپلو اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپلو اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشرې روزا وطنبایو هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، په ولسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00422211201.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانته والی کړیږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هېواد ته ستانه شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هېواد د طالبانو چارواکو د تګ پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړي، خو تروسه یې مثبته پایله نه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وای له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دی لیدلې. دی وای مسافري سخته خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا 300 پورې و. د دینه جگ نه ټیکټونه او بل زیات ستوند چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم اغه نو ورسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکل ترغلی دا یعنی مونږ د امارت مشران راغلی دی سعودي عربستان ته د عمرې د فاره مونږ زیاته خڅه وکړه د امارت مشران سره په مقام مدینه منوره کې وری دل د دې ظلم پاړم ورته یا د وره وکړه اما د جواب د اوید او مناسب یوازې اریانا ده کول شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان خار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پروپره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدی نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500 یعنی 2500. اگر کومه کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټیکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. خود طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټیکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډیر لوړیږي نه بیا موږ کنټرول پی کوو یو څه اقدام کوو خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي ملامتونکي نرخونه جګیږي په دې باندې اقدام کیږي د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټیکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
ساعت زمان بازار و آزاد بالا میره
اقتصاد یا آزاد بازار هغه وخت لوړی کی چې کله پیرودون کې رضایت ولري خلق ته باید سهم ورکړل شي نرخونه باید ټیټ شي او خلک ترې استفاده وکړي شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وهاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
اوس هم یو نړیواله مسله رخلو. په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیه په خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خوندي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې دا ودانۍ په ورسا کې د خروالې مربوطه ده. دی پیښی یو ځل بیا د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل په دې راپور کې.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیه به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاسو اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماتیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالاً به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینا وارسا کې سهار د ډیر شوانځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټر سرانسته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهې شو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لورې هم تایید شوې ده دا ځای د پولنډ د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی و. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولنډ بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا د دې ودانۍ پر سر له یوه کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولنډ کې د روسیې سفیر تېره اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولنډي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي.
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دا کار چا او څه ډول ترسره کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو ښارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته د ریاست معارف کوم مربوطه ارګان د محافظت مسؤلیت خلق هلته اوس هم ساحه کې دي او څېړنه کوي. البته هغه عامل یې پیدا کړي چې داخلي ده او ایبان دي ده او کلی باندې ده، معتادین دي، غله دي، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دي، قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوې ده. البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا نه سوه هلکان او اته سوه نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خواته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، نو بلې خواته دغه پېښې د غزنی ګڼو اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځیو ساتنه وکړي او پرمختګ ته کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړۍ پېښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پېښې په وار وار په غزنی کې پېښې سوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال له څارویو ترلاسه کیدونکي تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالي زیان رسیږي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیا لرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونې تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله.
پسرلی موسم شي، اوړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي. داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري چې هلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي هغوی هلته هغه کې د خرڅېږي.
د څارویو لرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپلو دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته، کورت، پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان بیا بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې له منځه ځي. نصیر الله جلال را ته ویل ک چیرته د شیدور ټولولو پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د ساروی ولرونکو اقتصاد په وړي شي هم به په هیواد کې مالداری و د وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوي وشي
ک مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات ته د مغزن انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداری کچا لوړه ده ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخه ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنا مستغنی شي او هم به د خلکو عاید ولوړ شي او سره بل طرف ته چې وسته ده د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغې راتک به کم شي او د خپل دوایو داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیابای دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤلینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګه د کرنې مالداری او آبیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوانلاندې ان شاء الله امید دی چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څاروي څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستونز شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
تاسو لا پیغامونو
دا غادي ټول کاوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا غادي هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې د چیر حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په چیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دا غوت مطلق روپی نور کوي وروه کندیان چې د هغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او دې طالبان کندې اعتماد شې دي او پیسې مکمل دی ولکه شزر افغان نور کوي چې پرې نه پرې د طالب مایب هغه مشفته در افغان نور کوي وروره د وروره د مور د مېری چمنه شروع دي نو ما د لوړ مشران مکمات خو ما دا هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دي نه کوي ما چې یو نو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار شي
طالبان حکومت پر افغانستان یو حاکمیت لري پچایي خپل د دولت خپل دی واکه خپل دی رسمیت یې ورکړه چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړه چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې یې پر لاس یې منځونه به پر لیر شي به سفر ځان وس رسمیت شته چې ورکړه چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
هلو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مسکله ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالی والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي لا جره غواړي لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي بس تر کومه وخته پورې. ته زموږ امیرالمؤمنین یې، ته زموږ باچا یې، باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
دویمې نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی، دا پروګرام درته لرو. خو یادونه کوم که چیرې تاسو خبرونه نه وی اوریدلې کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چپاته یا ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي د ازادي رادیو تازه او نوي مطالب هلته ولولې. همدارنګه په فیسبوک کې هم موږ په ازادي رادیو ډاٹ فیسبوک ډاٹ کام کې پیدا کولای شئ. په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولای شئ او همدارنګه په انسټاګرام کې هم پاتشتا چی از دریا دیو پی انڈرسکور ان انسٹاگرام کی تاسم